ازادي راډیو محترم اوریدونکو ستړي مسي د ماشام شپږ بجې سپېده ازادي راډیو د خبری مجله تر شپږ نیمه وجوده په دې خبری مجله کې آصف حبیبي صاحب او زما بلم کار صالح محمد صالح را سره دي د خبرونه په ګډه درته وړاندې کوو. د خبرونه په ترڅ کې به تاسو ته افغانستان پر امنیتي وضعیت تازه رپورټونه واوري، خو اول پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
افغان حکومت هغه وزیرات کړی چې ګوا کې د بلخ سرپرست د عبدالرشید دوستم پر ځای ټاکل کیږي. په هلمند او روزګان کې دوی شزنه پولیسي وژل سوي. د امریکا انتخاب سوي ولسمشر د امریکا پر استخباراتي کړیو یو ور بیا انتقاد وکړ. جمهوری ریاست هغه وزیرات کړی چې ګوندې د بلخ سرپرست عطا محمد نور ته د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال د څوکۍ وړاندې سوی دی. د جمهور رئیس ویاند هارون چخنسوري نن ازادي راډیو ته وویل
دا وزیر چې په تیر ورځو کې خبروږي ټول به بنیاد دي د هر د ادرس د هیڅ چا سره یا د کوم نیاز سره د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په مورید باندې کوم بحث نشته او دا موضوع د بحث وړ نه ده. عطا محمد نور په مصاحبه کې راغوري د دې په څرګندونه کوم داسې ته اشاره نه ده.
تر دې مخکې راپورونه خبر رسول چې د بلخ سرپرست عطا محمد نور له بي بي سي سره په مرکه کې ویلي چې دته د ولسمشر د لومړي مرستیال څوکۍ پیشنهاد سوي ده خو منلې نه ده. ولسی جرګې نن د دفاع د وزیر عبدالله خان حبیبي د استیضاء غوښتنه وکړه. د دې جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري نن د جرګې مشري کوله.
د استیضاء لپاره ځانګړې فورمه مشته رسیدلې، لازم لاسلیکونه پرې شوي. دا پاڼې د جرګې رئیس ته سپارل کیږي. رئیس باید دغه لاسلیکونه چک او کنټرول کړي او بیا به تصمیم ونیول شي.
دا په داسل کې ده چې د ولسی جرګې غړو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د ناامنیو په لړ کې د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې د یوې پخوانۍ پولیسي جسد موندل سوی دی. د والي ویاند دوست محمد نایب ازادي راډیو ته ویل چې د پېښې په تړاو د مروې په نامه د دغې میرمنې خاوند نیول سوی.
د دې قضیه په تړاو د هغه میړه نیول سوی چې دمګړې په امنیت خمندانۍ کې تر پښتنو ګرویګوند لاندې دی. دغه څېړنو پایلې به دا وښیي چې په دغه قضیه کې څوک ښکېل دي تر څو د پېژندلو څخه وروسته د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د والي ویاند وایي دغه میرمنې کال مخکې د پولیسو په لیکو کې رسمي دنده پرې شوې. بلخوا په هلمند کې تېره شپه یوه ښځینه پولیسه وژل سوې ده. د بلنسته په نامه دغه میرمنه څلور کاله مخکې د پولیسو لیکو ته ورغلې وه. د والي ویاند عمر ځواک ویل دغه ښځینه پولیسه پرون په ناوې ولسوالۍ کې له خپل خاوند سره یو ځای تښتول سوې وه چې مړ یې نن وموندل سو.
نوموړی تیره شپه د وسلوالو مخالفینو لخوا څخه وژل شوې ده او دمګړۍ لښکرګاه ښار روغتون ته د هغه ځای څخه د نوموړي جسد ته انتقال شوی دی.
د پولیسي د امنیت قمندانۍ اړوند د نشې توکو په وړاندې د مبارزې په مدیریت کې دنده ترسره کوله. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای چارواکو د استنبول په یو نایټ کلب کې د حمله کوونکي هویت تثبیت کړی دی. مولود چاوشوغلو نن له انادولو خبری اژانس سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د نیوی کال په شپه په هغه وسلواله حمله کې نه دیش کسان وژل سوي او نه شپته نور ټپیان سوي وه. د حملې مسؤلیت د اشتلې منلی دی. حمله کوونکی تر برید وروسته د پیښې له ځایه وتښتید. په ایران کې یوې عرب بیلتون غوښتونکې ډلې د هغو دوو حملو مسؤلیت واخیست چې د دغه هیواد د جنوب ختیځ د تیلو په غني سیمه کې پر نلیکو سبب وي. د هیواد د ازادۍ لپاره د عربو د مبارزې غورځنګ نن په خپل ویبسایټ کې لیکلي چې د دوی سختریزو وسلولو دوه ورځې مخکې په خوزستان سیمه کې د تیلو دوه نلیکې منفجر کړي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د دې حملې خبر رد کړ. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه غوښتنه وکړه چې د سوریې پر حکومت او خپلو متحدانو فشار راولي څو په سوریه کې له اوربند څخه سرغړونه بند کړي. مولود چاوشوغلو نن د ترکیه دولتي اژانس انادولو ته وویل ایران باید پر شیعه ملیشو او د سوریې پر رژیم له خپل نفوذ څخه استفاده وکړي. ایران او روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له عمده متحدانو ګڼل کیږي، خو ترکیه بیا د اپوزیسیون ملاتړ کوي. د مسکو او انقرې په منځګړیتوب تېره اونۍ په سوریه کې پر یوه نازک اوربند سلا وسوه، خو څو په مرسته یې قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سولې خبرو ته زمينه برابر شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر چاوشوغلو ویل لور بند سرغړونی دغه پلان سوي خبري په خطر کې اچوي. په پام کې ده دغه خبري دروانه میاشتې پورستوي کې د سوریه د حکومت او اپوزيشن ترمنځ وسی. او د امریکا انتخاب سوی ولسمشر د امریکا پر استخباراتي کړیو یو ور بیا انتقاد وکړ. ډونالد ترامپ د نیوکه په داسې حال کې کوي چې د لوړې مراسمو ته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی. ښاغلی ترامپ په ټویټر کې لیکلي، د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د ادعاو په باب د استخباراتي ادارې لخوا دته د معلوماتو ورکول تر جمعې پورې وځنډول سول. په همدې حال کې د امریکا مرکزي استخباراتو یا سی آی ای مشر جان برینن پرون پی بی ایس تلویزیون ته په خبرو کې وویل،
I would suggest to individuals who have not yet
زه هغه اشخاصو ته چې تر اوسه یې د روسیې لخوا د امریکا د انتخاباتي کمپاین د حق کولو د آرا پورونه نه دي کتلي او په دې باب معلومات نه دي ورکړل شوي، وایم مخکې تر دې چې قضاوتونه وکړي انتظار دی وکړي چې استخباراتي کړي خپل معلومات دوی مخې ته کښېږدي.
د امریکا استخبارات وای روسیې د ډیموکرات ګوند او دغه ګوند د کاندید هیلری کلینټن د کمپاین حق کول یا انټرنیټي حمله رهبری کوله او د دې لپاره چې د ترامپ لپاره سره مرسته وکړي دغه معلومات د ویکیلیکس او نورو ویب سایټونو د لارې خپرول.
دا ازادي رادیو د نن چهارشنبه د جنوري 4 او د مرغومي 15 ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د هغو وزیرانو پر ځای به چې سلبي صلاحیت سوی یا صلاحیت ورڅخه اخیستل سوی دی د حکومت لوري نوی کاندیدان ورواستول سي. وی پټې حکومتي سرچینې دا خبر ازادي رادیو ته تایید کړی. جزئیات ورسته په خبرونه کې راځي. د کندوز په سقوط کې روسیې څه رول درلود؟
ما مخکې هم دا ویلو چې د کندوز وزل سقوط د روسانو د همکارۍ نه پرته ناممکنه و، ځکه طالبان په هغه سیمه کې 800 کیلومتره د خپل لوجستیکي
د کندوز له پخواني والی محمد عمر صافي سره مو ځانګړې خبرې کړې دي. په خوست کې شتي وایي دوی ته کارونه نسته
او لازره نارینه ورونه دولت نماشه خلی او زمون خويندې په خوست ولایت کې 15 ساوان نشته چې زمون دي دولت نماشه
ولی په خوست کې کمی شدي دولتي معاش اخلي. په دې اړه خبرونه کې رپورت لرو. په نړیوالو مسایلو کوم د ترکیه وضعیت ته کتنه کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې په هغه هیواد کې ورستي حمله د ګډوډي جوړولو او د بی اتفاقی د زیاتولو لپاره سوي دي. د خبرونه اول مطلب مو د افغانستان له ولسی جرګې د ولسی جرګې اداري هیئت ویلي چې د حکومت له لوري به په نږدې وخت کې د هغو کسانو پر ځای چې سلبي وزیرانو پر ځای چې سلبي صلاحیت سوي دي نوي کسان دوی ته ورمعرفي سي. د افغانستان په حکومت کې یو سرچینې چې نه غشتل نوم یې څرګند سي ازادي راډیو ته وویل چې دا خبر دقیق دی او په نږدې ورځو کې به نوي خلک ولسی جرګې ته د رائے اخیستنې لپاره ورشي. د ازادي راډیو خبري واصل ویصال په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي حکومت د پریکړې ته رسیدلې چې د سلبي صلاحیت شو وزیرانو پر ځای نوي کاندیدان ولسی جرګې ته د باور رای د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي. د دغې جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې حکومت راوسه په رسمي ډول دوی ته د سلبي صلاحیت شو وزیرانو پر ځای د نویو سیرو د معرفي کولو پاړه په رسمي ډول سند ویلي، خو داسې معلومات شته چې حکومت به د سلبي صلاحیت شو وزیرانو په تړاو د ولسی جرګې پریکړه ومني.
اوریدل کیږي چې حکومت پلان لري چې د ولسی جرګې پریکړه ومني او نوي کسان معرفي کړي، خو لا تر اوسه موږ ته کوم رسمي خبر نه دی رسیدلی. خو داسې راپور نشته چې حکومت غواړي دغه پریکړه عملي کړي او هغه کسان چې سلبي صلاحیت شوي هغوی رخصت کړي او پر ځای نوي کسان معرفي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې یوې حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه په اجرایه ریاست کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د قاضي القضات او د ولسمشر دویم مرستیال ترمنځ غونډه شوې او په غونډه کې پریکړه شوې چې باید د سلبي صلاحیت شو وزیرانو پر ځای ولسی جرګې ته نوي کسان معرفي شي. د دې معتبرې سرچینې د معلوماتو له مخې په لنډ وخت کې به اجرایه رئیس، قاضي القضات او د ولسمشر دویم مرستیال په دې اړه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري او وروسته تصمیم به اعلان شي. د کابینه وطن وزیران سمود وړاندې لا 100% څخه د کمې پرختی بودیجه د لګولو لامل د ولسی جرګی له لورې سلبي صلاحیت چل شي. دغه موضوع بیا ولسمشر د تفسیر لپاره سترې محکمې ته راجع کړه. که څه هم د ولسی جرګی ځینو غړو مخکې ویلي و چې سترې محکمې په دې اړه د ولسی جرګې پریکړه تایید کړې، خو سترې محکمې لا تر اوسه په دې اړه خپل رسمي دریځ نه دی روښانه کړی. اخوا یو شمیر افغان کارپوهان په وزارتونو کې د سلبي صلاحیت شو وزیرانو پاتې کېدل د قانون خلاف ګڼي او له حکومت غواړي چې د دوی پر ځای نوي کسان ولسی جرګې ته معرفي کړي.
خبری مجله اوري
نور یز مشتنه نو سید خبرونی دا خبری مجله او یو بل خبری مجله پات ده. تاسو کولای شئ چې تر و بجو پوري دا خبری مجله واوري په و بجو باندې په بیا د امریکا غ آشنا رادیو همکاران خبرونی پیلوي. نو را سره ملګری اوسې. د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سارنې د خپلواک کمیسون په خوانی مشر ګل رحمان قاضي وای په افغانستان کې د اساسي قانون تطبیق او د قانون مراعات لپاره هڅې کمزوري شوې دي. ښاغلی ګل رحمان قاضي نن د افغانستان د اساسي قانون د تصویب د 14 کلیز په مناسبت د ازادي رادیو سره خبرې کړې دي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورت وړاندې کوي.
د افغانستان اساسي قانون د سیمه تر ټولو ځوان بډای پرمختللی او پرمحتوا قانون بلل کیږي، خو کارپوان وایي چې د تطبیق په برخه کې خورا کمزوري حالت لري. د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسون پخوانی رئیس ګل رحمان قاضي په دې باور دی چې اساسي قانون هغه څه چې د ولسته مو په تیرو دیار لسو کلونو کې نه د عملي شوی او د تطبیق فیصدي ورځ تر بلې لا کم شوې ده.
د انتخاباتو نه شروع کې شو ډیر اساسي خبره ده د ولست اراده هغه څه چې باید تمثیل شوی وه هغه څه ونه شو، او هر څونه چې ورځ تیریږي هماغونه د قانون د تطبیق خاص د اساسي قانون د تطبیق او د رعایت وجه ضعیفه کیږي. اکثره داسې فکر کوي چې صفري حالت پیدا کړي.
د افغانستان اساسي قانون په 1402 لمریز کال کې د جدید میاشتې په 14 نیټه په کابل کې د لوی جرګې لخوا تصویب او بیا د وخت د انتقالي اسلامي دولت د رئیس حامد کرزي لخوا توشیح او نافذ شو. لاغه مدیر رئیس هر کال دا ورځ د اساسي قانون د کلیزې په پلمن منزل کیږي او حکومتي چارواکي د اساسي قانون پر اهمیت او تطبیق خبرې کوي. خو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبا وایي چې اساسي قانون تر ټولو زیات د چارواکو لخوا نقض شوی او د عملي کېدو په برخه کې سیاسي اراده کمزوري.
دیر مواد اساسی قانون نقشه بودی عامل داده چه سیاسی را داشتون من ملری لسر تر آخره بخپل حکومت ویشل شده دو قواه ترمانده قانون شکنی پیو پرهنگ تدیل شده او دوی پا قصدی تو گده قانون دخپل نقشه او ترسنگه ده قانون ناپوخ والای هم یو عامل که دیشی چه زنی کسان تاوز هم چارواکی دی ولی متاسفانه چه ده قوانین اونه اغا پو سمخوه نلری.
لدی سره د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزی وی چې کله د قانون خلاف کړنی کیږي او یا د دوه بنسټونو ترمنځ اختلاف پیدا کیږي دوی د خپل څار په پراخولو اقدام کوي. خود دغه کمیسون په خوانی مشر وی چې کله د دولت د دریګونو قواو ترمنځ تفکیک او همغږي رامنځته نشي اوسنۍ تقابل به تر ټولو زیات د اساسي قانون تطبیق ته لاره سخته کړي. یوسف زدران، ازادي رادیو کابل.
د افغانستان اساسي قانون 12 فصلونه او 12 پیته ماده لري. تاسو د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق او پر قانون د څارنې د هڅو په اړه څه نظر لري؟ مشتا پر 1903 شمیره باندې د افغان بیسیم پر ټلیفون پیغامونه راوستوي په دغه خبري مجله کې به درته خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو نن په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د ولسمشر ویندوی دغه ادعاوی رد کړی چې وایي د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور ته د جمهور رئیس د مرستیالۍ وړاندیز شوی دی. د عطا محمد نور ویندوی ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له ښاغلي نور سره سیاسي خبرې پر سیاسي مسایلو خبرې کړې دي او له هغه څخه یې غوښتنه کړې ده چې امنیتي ځواکونه د تقویت کړي، د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د خلک منسجم کړي او د افغانستان د حکومت د رانی سیاست څخه د ملاتړ زیات کړي. په دې اړه زموږ خبريال مجبر رحمان حبیب زئی له مزار شریف راپورټ لري.
څه باندې دوه میاشتې کېږي چې د بلخ سرپرست عطا محمد نور له ولسمشر اشرف غني سره د سیاسي مذاکراتو له ترسره کېدو څخه خبرې کوي، خو ارګ په دې اړه سکوت اختیار کړی دی. د بلخ سرپرست په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پر سیاسي تصمیمو باندې بې اعتماده شوی دی او د جمعیت ګوند سیاسي اهدافو د ترلاسه کېدو په خاطر په مستقیم ډول یې له ولسمشرۍ ماڼۍ سره خبرې پیل کړي دي. د بلخ ولایت ویان منیر فرهاد وایي د یادو مذاکراتو په ترڅ کې ارګ له ښاغلي نور څخه ځینې سیاسي غوښتنې مطرح کړې چې د دواړو لورو د تایید وړ واقع شوې دي. منیر فرهاد وویل ولسمشر غني له عطا محمد نور څخه غوښتي تر څو د سولې له پروسې څخه ملاتړ وکړي، د امنیتي ځواکونو د تقویت په خاطر د خلک را سره بسیج کړي او د اساسي قانون د احترام او ملاتړ تر څنګ د حکومت له بهرني سیاست څخه هم ملاتړ ترسره کړي. تر دې د مخه د جمعیت ګوند ځینو غړیو ویلي وو چې عطا محمد نور د شخصي غوښتنو په خاطر له ارګ سره خبرې اترې کوي او دا مذاکرات د جمعیت د ګوند له ادرس څخه نه دي ترسره شوي. خو د نور ویاند منیر فرهاد دا ادعاوې نه تاییدوي. هغه مذاکرات چې د بلخ والي د جمعیت ګوند د اجرایه ریاست په استازیتوب له ښاغلي ولسمشر سره پیل کړي په مجموعي ډول د ګوند له ادرس څخه دي او د ګوند د کلیدي او رهبري غړیو په مساعي تشریک نظر سره دا خبرې ترسره شوي دي. د عطا محمد نور ویاند وایي چې د بلخ د نوي والي د ګمارل کېدو او د عطا محمد نور د ځایناستي په اړه تر دمه د دواړو لورو ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي ترسره شوي. منیر فرهاد وایي چې د دې مذاکراتو په ترڅ کې د بلخ سرپرست له ولسمشرۍ معنی څخه غوښتي تر څو د نافذه قوانینو په رعایت سره عمل وکړي او د خپلو اجراتو په برخه کې د ښې حکومتوالۍ اصول په پام کې وساتي. بی بی سی رسنۍ د عطا محمد نور په حواله راپور ورکړی چې ارګ د بلخ سرپرست سره د مذاکراتو په ترڅ کې ښاغلي نور ته د ولسمشرۍ د لومړي معاونیت وړاندیز کړی دی. د جمهوری ریاست ماڼۍ سره له دې چې د عطا محمد نور او ولسمشر غني ترمنځ د مذاکراتو په اړه چوپه خوله پاتې ده، خو وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د موقف یا د هغه د ځایناستي په اړه یې له هیڅ ډلې او له هیچا سره مذاکرات نه دي ترسره کړي او په دې اړه خپاره شوي راپورونه بې اساسه دي. د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینه پالې په اړه وایي دا په داسې حال کې ده چې ځینې سیاسي شنونکي بیا په دې باوري دي چې د یادو مذاکراتو پایله به د عطا محمد نور پښه د سیاسي مذاکراتو لپاره کابل ته کش کړي او په بلخ کې به د ښاغلي نور په مشوره ولسمشر غني ته یوه نږدې سیاسي څیره د بلخ د نوي والي په توګه دنده پیل کړي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
د ازادي راډیو اوریدونکو په شمال کې په پاتسو ورسته به د کندوز د سقوط او په دغه پیښه کې د روسیې پر لاس وهنه یو رپورت واوري. د کندوز پخوانی والی محمد عمر ساپای وایي چې د کندوز ښار په سقوط کې دواړه واره روسیه له واستوالو طالبانو سره مرسته کړې وه او کچېرې روسیه د طالبانو سره مرسته نه وای کړې نو د امکان نه درلود چې کندوز ښار یوار او بیا سقوط وکړي. ښاغلی ساپی نن ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل
ما مخکې هم دا ویلي وو چې د کندوز دوه ځلې سقوط بغیر د روسانو د همکارۍ نه پرته ناممکنه وو، ځکه طالبان په هغه سیمه کې 800 کیلومتره د خپل لوجستیکي بیسونو نه چې پاکستاني سرحدونه دي مسافه لري. مونږ په خوا هم دا رپورټونه درلودل چې دوی د امام صاحب د جنگل په سیمو کې د کالبات په منطقو کې مهمات طالبانو ته ترلاسه کول په همدا دوه ځلې عملیاتو کې. بیا هم مونږ ته کره شواهد راغلي چې دوی هغه اویا یا اتیا ټانکونه چې دوی د دوه ځله سقوط کې ترلاسه کړي دي د دې د ترمیماتو لپاره دا لیږل کېږي هغې خواته په کښتیو کې بیا چې جوړېږي بېرته راوړي او ځینې هم د تاجکي سرحدي قوتونو سره تبادله شوې دي د درازنوف یا سنایپر سلاو په مقابل کې او همدارنګه د ځینې 82 ټوپونه او نور مهماتو په مقابل کې.
د تاجکستان چارواکو په دې اړه د موثقو معلوماتو له درلودو انکار کړی دی او پورستوي کې د تاجکستان د سرحدي ځواکونو یو ویندوی ویلي چې د محمد عمر ساپی د دې ادعا او پاړه څېړنې کوي چې طالبان خپلې وسلې د پولي پورې غاړې ته تاجکستان ته ورولي او هلته یې د روسیې پوځي انجینران ترمیموي. نړیوالو خبري رسنیو د شاغلی ساپی په حواله مخکې لیکلی و چې د طالبانو او روسیې ترمنځ دغه همکاري له تقریبا دوو کلونو راهیسې روانه ده. ازادي راډیو نن د شاغلی ساپی څخه پوښتنه وکړه چې دی کله د کندوز والی و او یا تر هغه مخکې د افغانستان حکومتي چارواکو له دې مسلې څومره معلومات درلودل. شاغلی ساپی وویل
دا ناقانونه وسل بار بار راتلل او ځینې اربکیان هلته چې فامیلونه وو مونږ ته به ویل چې د شپې له خوا نه مونږ ډېر زیات حرکات هلته ګورو، مرګه د مهمات کشتۍ راځي دې خوا ته تیریږي، مهمات راتیریږي، خو چا پرې متاسفانه هغه وخت کې واک نه ګروه.
خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د تاجکستان حکومت له تروریزم سره مبارزې ته متحد دی، له افغان حکومت سره همکاري کوي او کله به هم پر خپله خاوره داسې فعالیت ته اجازه ورنه کړي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د تاجکستان د حکومت لخوا رسما په دې اړه څه معلومات نه دي رسیدلي. ښاغلی رادمنش وویل چې د کندوز پخوانی والی کچېری په دې اړه معلومات لري نو د افغانستان له حکومت سره دې موافق اسناد شکری. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستیال ویندوی وویل دا چې وسوال طالبان به ټانکونه او داسې نورې درنې وسلې لري دوی نه تاییدوي. هغه وویل چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پروت امو دریاب یو داسې طبیعي معنی ده چې طالبان نسی کولای پر هغه باندې خپلې وسلې د پولي پورې غاړې ته واړوي او هلته یې ترمیم کړي. خو د کندوز پخوانی والی محمد عمر ساپای ازادي راډیو ته وایي چې دوی له ډېرې مودې د دغه تګراتک شاهدان وو. آیا دغه ستونزه لا هم وجود لري؟ ښاغلی ساپی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسو ګوري خو د اکیا ټانک چې څوک په یو اطراف په خامه سرکونو په دې منطقو کې ولري هغه به د طالبانو سره چې هغه د دې توانایي هم ونه لري چې هغه صحیح ډرایو کې د دې موټرو نو خامخا د ترمیم ته ضرورت لري. درحال چې ټول ټانکونه دې منظم دي نو دا ترمیمات خو د کندوز په ښار کې امکان نه لري. څوره زه مخکې ستاسو درسمه نه هم دا غوښو چې طالبانو په کلبات ولسوالۍ کې دغه خپل مانور اجرا کړی وو. په هغه ځای کې هغه منطقه ده چې دوی مستقیما اخوا ته لاره لري او سرحد زموږ په لاس کې نه دی بلکې دوی په
داود کندوز پخوانی والی محمد عمر ساپای د یادونه وربولم چې د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ویندوی ویلي چې دوی حکومت پر دغه مسله باندې څېړنې کوي او د خپلو څېړنو تر بشپړولو وروسته به مطبوعاتو ته په دې اړه مفصل معلومات وړاندې کړي. د روسیې یو شمېر پوځیان په تاجکستان کې میشتي. او اوس همرزو خوسته په خوست کې شتي وایي چې هغه شتي چې دوی تعلیم کړي شکایت لري چې په حکومتي ادارو کې دوی ته یا کارونه نسته او کچيري دوی ته کار ورکول کېږي یوازې د روغتیا او تعلیم تربیه په برخه کې. په نورو برخو کې دوی لپاره امکانات ډیر محدود دي. د ازادي راډیو خبريال نجيب الله الوخيل په دې اړه د خوست رپورت لري.
د چارجه می پورس د خوز د لنکن په خونیز مرکز کې په غناسته کې چې په سیمه ایزه حکومتوالۍ کې د خزو د ګډون په باب جوړه شوی و. د ولایتي شورا استاد میرمن نادبیبی عمری آزادۍ رادیو ته وویل
د خوز ولایت او لازره نارینه ورونه دولت نماشه خلی او زمون خويندې په خوز ولایت کې 15 ساوان نشته چې زمون د دولت نماشه خلی د زمون ونده په بخي چخل ته چپ نشتون کده او زپ دې باندې هیڅ ز نه خپل راضی ما نظم خوند په دغه رضایت لري.
دنی فعال کامله اکبری وایی لمعارف او روختی سربیر پا نور رو برخو که دیهم خزو تا کاری فرصتونه برابر شی.
لکه سرنگا چه مونگو اینو چه پا صحت بخش که زمونگو خیان دی یا نرس یا قبیلی دی یا دکترانی دی او یا هم دی تعلیم تربیه بخش که معلمینی دی بلخصوص پا نور رو ادارو که باید زمونگو خیان دی پا کار بگمارل شی واقعا برمن خلق تا مزدر دی خدمت وگرزی.
مدنی فعال نادیه باوری هم بیکاری ده خزو ده جواندانه ای ولوی استون زگنی
خوست ولایت که خواهند رو دیر استون زسر مخامخ دی دلت مگر تعلیم یفته خواهند رو دیر لرو مگر متاسفانه چې د کار زمينه نه ورته برابره هیڅ کار نه ورته پیدا کیږي ټول خويندې بیکاره په کورو کې ناشې دي.
د خوز پانتون معسلت څنګه تلوي چې خزي او جونې د خپل مسلک په برخه کې کار کولو ته لیوالتیا لري.
مقصد بهر بخش کې چې د زده کړې کوي غواړي چې په مسلکي ډول کار وکړي ټولن ته خدمت وکړي. متاسفانه چې د لپاره زمينه نه ده مسيده چون څومره چې زه ګورم حق حقدار ته نه رسول کیږي.
بلخوا د خوز د والی ویان مبارز محمد زدران وایي چې ځایي ادارې د حکومت والی په چارو کې د خزو د پراخه ګډون لپاره شته امکانات په کار اچولې دي. د خوز د والی ویان زیاتوي ډېری خزې هڅه کوي چې د معارف او روغتیا سکتورونو کې دندې ولري چې په طبیعي توګه یوازې دا دوه سکتوره د ټولو لوستو خزو د جذب ظرفیت نه لري.
د شوزو په ارتباط رپورټونو ته ادامه ورکوو. په افغانستان کې وخت نا وخت د هغو شوزو پر ضد د تشدد پیښې خپریږي پاره معلومات خپریږي چې هغوی کار کوي د باندې یا درس وایي یا مکتب ته ځي. په هلمند کې تیره شپه د یوې پولیسي چې بلنست نومېده مړی وموندل سو او هلمند چارواکو وویل چې بلنستي تقریبا له څلورو کلونو راهیسې په پولیسو کې خدمت کاو. نن سهار بیا په اورزګان کې د مروې په نوم د یوې ښځې مړی وموندل سو چې دی هم پخوا په پولیسو کې دنده درلوده. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه اورزګان رپورټ لري. دغه رپورټ د مروې د مور په ژړه پیل کیږي. نو تاسو ته خبر درکو چې د یو څه زړه بوښنون کې ژغ دی. تاسو خبر اوسئ.
د اورزګان ولایت مرسیال والی عبدالواحد پټان د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه په مرکز سرینکوټ کې د مروا په نوم یوه انجلۍ د خپل خاوند له لورې وژل شوې چې مړی سهار مهال په ترینکوټ ښار کې د کندهار اډې ته څیرمه موندل شوی دی. نوموړي وایي چې د پیښو په تړاو یې د ښځې خاوند نیول شوی او په امنیه قمندانۍ کې تر تحقیقاتو لاندې دی. ښاغلی عبدالواحد پټان زیاته کړه،
لکه څنګه چې تاسو شاید حال استئ، یو جسد جنن شفخانه ته راوړل شوی دی او تی بدلی هغه لګې دي معاینات په خپل تکمیلی چې دا پرونه د طلاق عریضه کړې و او ما محاکم ته راجی کړې و. اما غریزه هم ورسره پیدا شوې ده. د دې د چکل ولایت راغله د داغې نروسته میړی ور پس راغله دی ولایت راغله دی بیا د ولایت نه دا تعقیب کړی ده.
د ولایتي روغتون رئیس امین الله توخی هم ازادي راډیو ته ویل چې د چهار شنبې په ورځ سهار مهال دوی ته د یوې ښځې جسد وړل شوی.
بل نور کوم اثر د دولت کوبو یا جاریه او ناریه او اصلاح وجود نه درلود، یوازې مریض په خفه باندې وژل شوی و سره هغه اثر موجود و.
لاجی سره په اورزګان ولایت کې د امنیه قمندانۍ د ښځینه پولیسو مشره معصومه وایي چې دغه ښځه تیر ماښام له خپل کوره نه درک شوې.
د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت رپورټ مو اورید. په اورزګان کې د بشري حقوقو د ملاتړ ادارې دغه پیښه غندلې ده او د افغانستان له حکومت یې د ښځو لپاره د مسؤلیت اغوښتنه کړې ده. دغه رپورټ به تاسو زموږ په نورو خبرونو کې مفصل واورید. اوشت رپورټ ته خو د وخت کموالی لامل متاسفانه اوس په دغه خبرونه کې نو سو خبرولای په څو ثانیو کې ورزو نړیوالو مسایلو ته.
ژوند آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی راش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو نن واوریدل چې د ترکیې ولسمشر ویلي په دغه هیواد کې د وروستیو حملو هدف د بی اتفاقیو زیاتول وو. رجب طیب اردوغان د څرګندونې تر هغه وروسته وکړه چې د دې هیواد صدر اعظم ویل چې د استانبول د خونړۍ حملې عامل پیژندل شوی دی. نوریاس نوری په دې مسله نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر وایي د پدې باور دی چې په استانبول او له هغې مخکې په غازیان تپه کې وروستۍ حملې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په دې هېواد کې د بې اتفاقۍ زیاتول او یو د بل په وړاندې د ترکانو لمسول دي. خو رجب طیب اردوغان وایي هېواد به هیڅکله هم د دغې لوبې تر اغېز لاندې رانشي. اردوغان د استانبول له حملې وروسته ملت ته په لومړني تلویزیوني وینا کې چې نن خپره شوه وویل
مثلا غازیان تپ سالدرسنه ګسترېلمېن
موږ چې د اورتاکوی له حملې وروسته عکس العملونه او ارزونو ته ګورو چې د غازیان تپې له حملې وروسته نو څرګند شوي باید دا مسله تر پوښتنې لاندې راولو. د دې هیڅ دلیل نشته چې د اورتاکوی د حملې په خاطر د ژوند کولو بیلابیلې بڼې ګرمې وبولو. دا ټول د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په هېواد کې د بې اتفاقۍ رامنځته کول او د سیاسي ارادې منځوي کول دي. اورتاکوی په استانبول کې هغه سیمه ده چې د نوي کال په شپه کې پر یونایټ کلوب خونړۍ حمله وشوه. په دغه حمله کې 9 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي وو. د تیر 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې په غازیان تپه کې بیا د واده پر مراسمو په خونړۍ حمله کې نږدې 50 کسان وژل شوي وو. د ترکیې ولسمشر وویل په هیواد کې د هیچا ژوند په خطر کې نه دی او هغه کسان چې دا ډول ادا کوي باید هغه ثابت کړي. په عین حال کې د ترکیې رسنۍ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي د استانبول د حمله مشکوک کسی پیژندلی دی. خو ښاغلي اوغلو له اناډولا خبری آژانس سره په مرکه کې د حمله کوونکي نوم او نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د دې حمله چې مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی د وژل شوو 9 کسانو په ډله کې تر 40 زیاتې د بهرنیو هیوادونو اتباعو.
د د افغانستان اساسي قانون دیارلس کلن سمخ کې په خبرونه کې پښتنه وکړه چې تاسو په دغه اړه څه نظر لري چې د افغانستان اساسي قانون څومره ښه عملي سوی دی. د ازادي راډیو ډیر اوردونکو پیغامونه راستولي. بصیر هیلمن له کابل لیکلي که قانون پر هغو عملي کېږي چې واسطه او پیسې نه لري. همت له زابل لیکلي اساسي قانون به څنګه مراعت سي ځکه حکومت ویشل سوی دی. احمد له کندهار لیکلي اساسي قانون ښه جوړ سوی خو حکومت سپک استعمال کړی. شفی جان زدران له نادرشاکوټ ولسوالۍ لیکلي که زموږ اساسي قانون عملي شي نو ټولې بدبختۍ به مو لرې سي. مجیب الرحمن کریمي د نورستان له نورګرام ولسوالۍ څخه لیکلي په افغانستان کې د روان بحران اساسي دلیل د قانون نه عملي کېدل دي. شازرین له جلال آباد، عبدالله له روزګانه، کامران غمشریک، رشید ناصری، مجیب الله د کندهار له معروف ولسوالۍ هغه اوریدونکي دي چې دوی هم ورته نظرونه درلودل خو وخت مو کم دی نه یې خپرولی. د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو د نن ورځې مو یوازې یوه بله خبري مجله پاته ده. په یاد ولرئ چې په 8 بجو به د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیل کوي. تر هغو د خدای پامان.
ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که ولسی جرگه افغانستان گفته حکومت قصد داره به جای وزرای سلب صلاحیت شده نامزد وزرای جدید معرفی کنه. ایره هم مشنوین که نامنی های روزافزون در افغانستان ولسی جرگی کشور وا داشته تا موضوع استیضای وزیر دفاع را مطرح کنه. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
در نشست عمومی امروز ولسی جرگه روی مسئله استیضای وزیر دفاع بحث شد. یک زن که قبلا به عنوان پلیس کار میکرد در اروزگان کشته شده و یک پلیس زن در هلمند کشته شده است. و در خبرهای جهان میشنوید که وزیر خارجه ترکیه میگوید مقام ها عامل حمله مرگبار در یک کلوپ شبانه در شهر استانبول را شناسایی کردند. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان این را رد میکند که گویا کرسی معاونیت اول ریاست جمهوری به عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ پیشنهاد شده است. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی در این مورد گفت:
در وضعی چی پر تیر و روز پیش پروژی طلب بنیاد دی در هر در ادرس در ایچ چه سر یا در کمنیت سر در جمهوری دلومری مرسیال با مورد بندی کم بست نسید.
عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ به تازگی در مصاحبه با تلویزیون بی بی سی فارسی گفته است که کرسی معاونیت اول ریاست جمهوری به وی پیشنهاد شده بود، اما او این پیشنهاد را نپذیرفته است. در نشست عمومی امروز ولسی جرگه روی مسئله استیضای وزیر دفاع بحث شد. شیخ نعمت الله غفوری معاون دوم ولسی جرگه که ریاست این اجلاس را به عهده داشت به رادیو آزادی گفت که هیئت اداری فرمه های مشخص را در ارتباط به استیضای عبدالله حبیبی از جانب وکلا دریافت کرده است.
فرم مشخص برای استیضا وجود داره و به ما رسیده. تعداد امضاهایی که ضرورت است برای استیضا پر رسیده. بعد پروسه طور است که بر رئیس پارلمان سپرده میشه اوراق که اونا باز امضاها را یک دفعه چک و کنترل کنن و تعداد وکلایی که تقاضای استیضا کردن اونا را شمارش کنن و بعدن تصمیم گرفته شود.
آنچه افزایش ناامنی ها در مناطق مختلف افغانستان خوانده می شود وکلا را واداشته تا وزیر دفاع را به استیضا بکشانند. جسد یک زن که قبلا به عنوان پلیس کار میکرد در ترینکوت مرکز ولایت اروزگان به دست آمده است. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان به رادیو آزادی گفت که شوهر این زن در پیوند به این رویداد بازداشت شده است.
د دې قضیه په تړاو د هغه میړه نیول شوی چې دمګړې په امنیه قوماندانۍ کې تر پښتنو ګرویګوندو لاندې دی.
از سوی دیگر یک پلیس زن در ولایت هلمند کشته شده است. وی 4 سال پیش کار را در صفوف پلیس آغاز کرده بود. عمر زواک سخنگوی والی هلمند گفت که این زن با شوهرش دیروز در ولسوالی ناور ربوده شده بود و جسدش امروز پیدا شد.
نوموړی تیره شپه د وسلوالو مخالفینو لخوا څخه وژل شوې ده او دمګړۍ لښکرګاه ښار روغتون ته د هغه ځای څخه د نوموړي جسد را انتقال شوی دی.
این زن پلیس در مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیتی هلمند ایفای وظیفه میکرد. رادیو آزادی. وزیر خارجه ترکیه میگوید که مقام ها عامل حمله مرگبار در یک کلوب شبانه در شهر استانبول را شناسایی کردند. مولود چاوشوغلو که امروز با خبرگزاری آنادولو صحبت میکرد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. یک مرد مسلح اوایل روز یکشنبه وارد کلوب شبانه رینا در استانبول شده و بالای افرادی که سال نو میلادی را تجلیل میکردند آتشباری کرد. در این رویداد حداقل 39 تن کشته شدند و 69 نفر دیگر زخم برداشتند. فرد مهاجم پس از حمله از محل فرار کرد. یک گروه جدایی طلب عرب در ایران مسئولیت دو حمله بر دو پایپلاین در منطقه سرشار از نفت در جنوب غرب این کشور را به دوش گرفته است. نهضت آزادی بخش اهواز امروز در صفحه اینترنتیش نوشت که تندروان مسلح این گروه دو پایپلاین تیل را دو روز پیش در منطقه خوزستان انفجار ساختند. وزارت داخلی ایران وقوع این حمله را رد کرده است. وزیر خارجه ترکیه از ایران خواسته است بر حکومت سوریه و متحدان آن فشار آورد تا به نقض آتش‌بس در سوریه خاتمه بدهند. مولود چاوشوغلو امروز به آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه گفت ایران باید از نفوذش بر ملیشه‌های شیعه و رژیم سوریه استفاده کند. ایران در کنار روسیه یک متحد کلیدی بشار اسد رئیس جمهور سوریه است، در حالی که ترکیه از اپوزیسیون سوریه حمایت میکند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا بار دیگر از حلقات استخباراتی ایالات متحده انتقاد کرد. کمتر از 3 هفته به مراسم تحلیف ترامپ باقی مانده است. آقای ترامپ در صفحه توییترش نوشته است که معلومات دهی از سوی اداره استخبارات در ارتباط با ادعای مداخله روسیه در انتخابات اخیر آمریکا الی روز جمعه به تاخیر افتاده است. وی دیروز در توییتر همچنان نوشت یقیناً برای طرح قضیه به وقت بیشتر نیاز است. خیلی عجیب است. مقامات استخباراتی آمریکا میگویند که زمان ارائه معلومات به تاخیر انداختن نشده است. جان برینان رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA دیروز در صحبت با تلویزیون PBS گفت
هیچ جامعه استخباراتی در سطح جهان مانند اداره استخباراتی آمریکا از قابلیت، تخصص و ظرفیت تحلیل برخوردار نیست. من به افرادی که گزارشات در مورد ادعای هک کردن کمپین انتخاباتی آمریکا از سوی روسیه را هنوز مشاهده نکردند و در این مورد برایشان معلومات داده نشده است، میگویم که پیش از قضاوت منتظر باشند تا حلقات استخباراتی معلومات خود را پیشکش کنند.
ادارات استخبارات آمریکا به این باورند که روسیه حملات سایبری بر حزب دموکرات و کمپاین هیلاری کلینتون نامزد این حزب را رهبری کرده و معلومات را از طریق ویکی‌لیکس و دیگر صفحات اینترنتی نشر کرده است تا به ترامپ کمک کند که در انتخابات برنده شود.
ساعت 6:37 دقیقه که شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. ولسی جرگه افغانستان می گوید حکومت قصد دارد به جای وزرای سلب صلاحیت شده نامزد وزرای جدید را معرفی کند.
گزارش های غیر رسمی حاکی از این است که حکومت تصمیم داره این فیصله را تطبیق کنه و کسانی که سلب اعتماد و سلب صلاحیت شدن اونا را دیگه رخصت کنه به جایشان آدم های جدید معرفی کنه.
نامنی های روزافزون در افغانستان ولسی جرگه این کشور را واداشت تا موضوع استیضای وزیر دفاع را مطرح کند.
ولایت قندوزتان در حالت سقوط است. طالبای بغلانتان برای فعلا آمادگی برای جنگ یک و نیم ماه دو ماه بعد بهاری خود را دارد. در ولایت سرپولی جهان است.
از دلیل موقف گیری روسیه در مسئله حذف نام گلبدین حکمتیار از لیست سیای شورای امنیت هم می شنوید. رئیس جمهور ترکیه می گوید هدف حمله اخیر در استانبول ایجاد نفاق در کشورش است.
مثلا گازیانتپ سالدرسنا gösterilmeyen bu türden tepkiler ve yapılmayan
با سلام دوباره با شامتان خوش شنونده های گرامی. زرغونه منگلستم، رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. هیئت اداری پلیس جرگه افغانستان گفته حکومت قصد دارد تا نامزد وزرای جدید به جای وزرای سلب صلاحیت شده معرفی کنه. معاون دوم ای جرگه بر رادیو آزادی گفته که گزارش هایی به اونا رسیده که فیصله ای جرگه در پیوند به سلب صلاحیت 7 وزیر پذیرفته شده. با این که حکومت افغانستان به گونه رسمی در این مورد ابراز نظر نکرده، اما یک منبع حکومتی به رادیو آزادی گفته که به زودی چهره های جدید به جای وزرای سلب صلاحیت شده به ولسی جرگه معرفی خواهد شدن. سحر لیوال جزئیات دارد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید به نظر میرسد که حکومت به فیصله ولسی جرگه در رابطه با سلب صلاحیت 7 وزیر سر تسلیم نهاده است. نعمت الله غفاری معاون دوم این جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت گزارش هایی را در دست دارند که قرار است حکومت نامزد وزیران جدید را به ولسی جرگه معرفی کند.
به صورت رسمی به ما کدام خبر نرسیده. گزارش های غیر رسمی حاکی از این است که حکومت تصمیم داره این فیصله را تطبیق کنه و کسانی که سلب اعتماد و سلب صلاحیت شدن اونا را دیگه رخصت کنه، به جایشان آدمای جدید معرفی کنه.
نزدیک به 1.5 ماه قبل حکومت افغانستان پس از آن که 7 وزیر کابینه به دلیل عدم مصرف 70% بودجه انکشافی از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند، این موضوع را به هدف تفسیر به استر محکمه راجع ساخت. موقف استر محکمه افغانستان تاکنون در رابطه به این موضوع مشخص نشده است، اما گزارش های وجود دارد که فیصله ولسی جرگه در خصوص این موضوع را تایید کرده است. از سوی هم یک منبع در حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفته است در نشستی که به رهبری رئیس اجرایه و اشتراک قاضی القضات و معاون دوم ریاست جمهوری در پیوند به این مسئله برگزار شد، فیصله صورت گرفت تا چهره های جدید به جای وزیران سلب صلاحیت شده به ولسی جرگه معرفی شوند. بر اساس معلومات این منبع که از گفتن نامش خودداری کرد، این فیصله پس از دیدار این مقامات با رئیس جمهور اعلام خواهد شد. از سوی هم شماره از آگاهان ادامه کار وزیران سلب صلاحیت شده را خلاف قانون می خوانند. حمید عزیزی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت
با دلیل این که پارلمان فعلی را قانونی می دانند، پس باید به تصامیمش نیز احترام بگذارند. حکومت باید افراد مناسب را به حیث نامزد وزرای جدید به ولسی جرگه معرفی کند. تاکید بر ادامه کار این وزیران فقط مشکلات را افزایش داده و اعتبار افغانستان را در سیاست بین المللی کاهش می دهد.
تلاش کردیم تا در این مورد نظر سخنگویان حکومت افغانستان را نیز داشته باشیم، اما آنان از صحبت در این مورد خودداری کردند.
در ولسی جرگه میمانی ما از بیانات اعضای ای جرگه در مورد یک وزیر دیگه کابینه مشنبیم. نامنی های روزافزون در افغانستان ولسی جرگه کشور وا داشته تا موضوع استیضای وزیر دفاع را مطرح کنه. اعضای ولسی جرگه افغانستان در نشست عمومی امروز خود گفتند در اکثر نقاط کشور مردم به دلایل نامنی مناطق خود ترک میکنن و وزارت دفاع باید در این مورد پاسخ بده. هیئت اداری ای جرگه گفت هرچند تقاضای 20% وکلا مبنی بر استیضای وزیر دفاع به دستشان رسیده، اما فیصله نهایی در این مورد هنوز صورت نگرفته یا اتخاذ نشده. وزارت دفاع افغانستان گفته عملیات تهاجمی در برابر مهاجرین مسلح مخالفین مسلح آغاز شده که نتایج خوبی را در پی خود داشت. آرزو قیاسی.
برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند ناامنی های جاری اکثر ولایات کشور حوصله مردم را به حد نهایی رسانیده است و وزارت دفاع باید از سوی این جرگه استیضا و در زمینه پاسخ بدهد. آنان گفتند در اکثر ولایات ولسوالی ها یکی پس از دیگر به دست مخالفین مسلح سقوط میکند و به جای اینکه در ایام زمستان نیروهای امنیتی حرکت های تهاجمی داشته باشند، اما طالبان در حال پیشرفت هستند. عبدالرحمن رحمان عضو ولسی جرگه نگرانیش را در مورد چنین ابراز میکند.
ولایت قندوزتان در حالت سقوط است. طالبای بغلانتان برای فعلا آمادگی برای جنگ 1.5 ماه 2 ماه بعد بهاری خود را دارند. در ولایت سرپولی چه حال است؟ ولسوالی المار دین شب در محاصره طالبان بود، تانوز هم جنگ ادامه دارد، نتونستن که نا پس بگیرن. در مارجه و در ناوه تان چی گپ است؟ هر روز هزارها خانه شما مهاجر دارن از ولسوالی به ولایت، از ولایت به ولایت دیگری.
همچنان تعداد دیگر اعضای جرگه نیز نگرانیشان را در مورد ناامنی های جاری کشور ابراز داشتند. آنان تقصیر این ناامنی ها را بالای وزارت دفاع افغانستان انداخته می گویند که فرم استیضای وزیر دفاع را به هیئت اداری ولیس جرگه سپرده اند. به اساس اصول داخلی ولیس جرگه 20% اعضای ولیس جرگه می توانند برای استیضای یک وزیر روی سند درخواستی امضا نموده و برای اجراءات بعدی به هیئت اداری این جرگه بسپارند. در این حال نعمت الله غفاری معاون دوم ولیس جرگه گفت که این سند درخواستی به هیئت اداری سپرده شده، اما افزود که رئیس و معاونین این جرگه تا کنون در مورد تصمیم نگرفته اند.
شماره از کارشناسای سیاسی افغان میگن روسیه تلاش داره قدرت خود در افغانستان و منطقه نمایش بده و به اصطلاح میخواه بازوی خود در منطقه نشان بده. این کارشناسای افغان به این باور هستن که البته با اشاره به موقف روسیه در پیوند با حذف نام گلبدین حکمتیار از لست سیای شورای امنیت ملل متحد، در صحبت با رادیو آزادی گفتن که روسیه میخواه تا آمریکا او کشور را به حیث یک ابرقدرت بشناسه. در این حال شورای عالی صلح افغانستان گفته کشورهای منطقه به جای تقابل باید در پروسه صلح کشور همکاری کنند. سحر لیوال تفصیل موضوع را دارد.
برخی از آگاهان افغان بدین باورند که روسیه در تلاش نفوذش در منطقه است و می‌خواهد تا در فیصله‌های جهانی به حیث یک قدرت بزرگ در برابر آمریکا ایستاده شود. لطیف نظری، یک آگاه سیاسی، روز چهارشنبه با اشاره به موقف روسیه در پیوند به حذف نام گلبدین حکمتیار از لست شورای امنیت سازمان ملل متحد، در صحبت با رادیو زودی گفت روسیه می‌خواهد به آمریکا نشان بدهد که آمریکا نمی‌تواند در پیوند به مسائل افغانستان و سایر کشورهای به تنهایی فیصله کند. وی گفت با توجه به روابط اخیر میان روسیه و طالبان، روسیه حراس دارد که با یک جا شدن حکمتیار با پروسه صلح افغانستان طالبان مسلح ضعیف شوند.
روس ها می خواهند که هم در تحولات افغانستان و هم در تحولات شرق میانه که با بحران های مختلف روبرو هست، نقش روسیه از سوی آمریکایی ها بر رسمیت شناخته شود. بنابراین روسیه از طرق مختلف، از ابزارهای مختلف مال فشار میتونه سر آمریکایی ها تا آمریکا متقاعد شود که نقش روسیه در تحولات بین المللی بر رسمیت شناخته شود.
پیش از این وال استریت ژورنال گزارش داده است که نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد با حذف نام گلبدین حکمتی رهبر حزب اسلامی از لست سیاه مخالفت نشان داده است. وال استریت ژورنال نوشته است که روسیه گفته که برای بیان موقفش در این خصوص به وقت زیادی نیاز دارد. مسکو در حال این موقف را اتخاذ کرده است که برخی از مقام‌های روسی اخیراً پذیرفتند که آن کشور با گروه طالبان مسلح ارتباط گرفته است. حکومت افغانستان چند قبل طبق تعهدات انجام شده در تفاهم‌نامه از صلح با حزب اسلامی برای بیرون شدن نام گلبدین حکمتیار از لست سیاه برای شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست فرستاد. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر نام رهبر حزب اسلامی از لست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف نشود، روی پروسه صلح این کشور تاثیر منفی بر جا خواهد گذاشت.
رئیس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان گفته تطبیق و رعایت از قانون اساسی در کشور بسیار ضعیف شده. گل رحمان قاضی به مناسبت 13 سالگی تصویب قانون اساسی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که با توجه به ساختار حکومت فعلی و روابط قوه سیگانه در کشور، احساس میشه که رعایت قانون اساسی به صفر نزدیک شده. قانون اساسی افغانستان 13 سال پیش رمای جدی به تصویب رسید و از این روز در برخی نهادهای دولتی تجلیل میشه. نصرت پارسا جزئیات دارم.
قانون اساسی افغانستان در منطقه غنی، جوان، پیشرفته و پرمحتوا خوانده می شود، اما کارشناسان می گویند این قانون در قسمت تطبیق به حالت ضعیفی رسیده است. گل رحمان قاضی، رئیس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، به این باور است که آنگونه که انتظار می رفت این قانون در 13 سال گذشته عملی نشده است. به گفته وی، فیصدی تطبیق قانون اساسی با گذشت هر روز کاهش می یابد. وی میگوید اگر از موضوع انتخابات شروع کنیم که یک بحث اساسی است، اراده مردم آنگونه که باید تمثیل میشد تمثیل نشد و هر قدر که روزها سپری میشود همان قدر روند تطبیق قانون اساسی ضعیف میشود و اکثرا این گونه فکر میشود که به صفر نزدیک میشود. قانون اساسی افغانستان در 14 جدی سال 1382 یعنی 13 سال پیش پس از تدوین توسط لوی جرگه تصویب قانون اساسی به تصویب رسید. این قانون توسط حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در آن زمان توشیح و نافذ اعلام شد. از این روز به بعد این روز به عنوان روز تصویب قانون اساسی همه ساله گرامی داشت می شود و مقام های حکومتی درباره اهمیت و تطبیق این قانون صحبت می نمایند. اما عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان می گوید قانون اساسی بیشتر از سوی مقام های حکومتی نقض می شود و به گفته وی اراده سیاسی برای تطبیق این قانون ضعیف است.
بخش عمده از قانون اساسی متاسفانه نقض شده و این نقض قانون از فصل دوم حقوق اساسی اتباع که از ماده 22 الی 29 قانون اساسی از اکثریت از مواد نقض شده، نبود اراده سیاسی، معافیت در برابر نقض قانون، همچنان عدم آگاهی یا آگاهی کمتر نسبت به قوانین افغانستان از جمله عوامل بسیار عمده است که سبب نقض قانون اساسی افغانستان شد.
با این حال محمد قاسم هاشمزی رئیس فعلی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید عملکردهای خلاف قانون صورت میگیرد و یا هم اختلاف نظر دو نهاد به میان میآید، اما به گفته وی این کمیسیون نظارت خود را در این بخش بیشتر خواهد ساخت.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی
از روز جهانی خط بریل یا خط خاص نابینا یا در کابل تجلیل شد. در محفلی که به همین مناسبت در کمیته ملی المپیک افغانستان برگزار شده بود، شماری از فعالین نابینا و رادیو آزادی گفتند هنوز هم نابینا یا با مشکلات زیاد مواجه هستند. الیاس صالیب و تفصیل موضوع.
از روز جهانی خط بریل یا خط مخصوص برای نابینایان از سوی کمیته ملی المپیک افغانستان، وزارت شهدا و معلولین و شماری از نهادهای مربوطه نابینایان تجلیل شد. در این محفل که تعداد از نابینایان در سنین متفاوت حضور به هم رسانیده بودند، سخنرانان در مورد ورزش و مشکلات نابینایان در کشور صحبت نمودند. همایون حکیمی و مهدی سلامی دو تن از نابینایان اشتراک کننده در مورد به رادیو آزادی چنین گفتند:
ما اگر دسترسی به تعلیم و تحصیل داریم به کار نداریم و اگر به تعلیم و تحصیل نداریم خب به هیچ دسترسی نداریم که متاسفانه ما در ولایت افغانستان مشکلات عدیده را داریم که نابیناها نمیتونن تحصیل بکنن، درس بخونن و باسواد شون.
دریافت واقعیت اشخاص داره ملت بینه، من نمیگم که نه ذهنیت های خیلی افراطی داشته باشن که مثل ترحم و اون بالا بردن های بی جای و نه ذهنیت تفریطی که مثلا نادیده گرفتن و کم گرفتن، هر دو اینا به یک اندازه غلط است.
خط بریل تاریخ حدود 200 ساله دارد و از سوی شخص به نام لوی بریل که خود وی نیز در سن 5 سالگی نابینا شد، در فرانسه برای اولین بار معرفی و استفاده شد. در عین حال ظاهر اخبر، رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان، در رابطه با فراهمسازی زمینه برای رشته های ورزشی مختلف برای نابینایان گفت:
جامعه ورزشی در پهلوی شما هست، ما زمینه های ورزشی را مطابق به مو میارهایی که در دنیا برای نابینایان رایج است براتان آماده می سازم.
در حال حاضر صدها نابینا در افغانستان وجود دارد که به گفته فعالان تنها 5% آنان دسترسی به درس و تعلیم دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت هدف از اجرای حمله اخیر در استانبول ایجاد نفاق در ترکیه است. پس از حمله شب سال نو در استانبول، ای اولین سخنرانی خطاب به ملت از سوی آقای اردوغان است. در این حال مقامات ترکیه گفتند که مسئولی حمله را شناسایی کردند. جکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور ترکیه باور دارد که حمله های اخیر در شهرهای استانبول و غازیانتپه بخشی از عملیات برای ایجاد نفاق در این کشور و تحریک کردن ترک ها علیه یکدیگرشان است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، رجب طیب اردوغان افزود که کشورش هرگز زیر تأثیر این بازی قرار نخواهد گرفت. آقای اردوغان این را به روز چهارشنبه در جریان یک سخنرانی تلویزیونی که به طور زنده از انقره پخش می شد ابراز کرد. پس از حمله مرگبار شب سال نو در ترکیه، این نخستین سخنرانی خطاب به ملت از جانب رئیس جمهور ترکیه است.
مثلا گازیانتپ سالدرسنا گسترلمیان
ما زمانی که عکس العمل ها و ارزیابی ها را در مورد حمله در اورتاکوی میبینیم که پس از حمله در غازیانتپ صورت نگرفت، ما باید یک علامت سوالیه را بگذاریم. هیچ دلیلی وجود ندارد که تفاوت ها در سبک های زندگی را به خاطر حمله در اورتاکوی مقصر بدانیم. این همه بخشی از یک عملیات برای ایجاد نفاق در کشور ما و در حاشیه قرار دادن اراده سیاسی است.
اورتاکوی منطقه در استانبول است که در آن حمله شب سال نو بر یک کلوب شبانه رخ داد. در ماه آگست سال 2016 در یک بمبگذاری انتحاری در یک محفل عروسی در غازیانتپه دست کم 51 تن کشته شدند. در این حال رسانه‌های دولتی ترکیه به نقل از مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه این کشور گزارش دادند که هویت فرد مهاجم بر کلوب شبانه در استانبول مشخص شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری آنادولو 43 تن به شمول همسر مهاجم مظنون در پیوند با این حمله در بازداشت به سر می‌برند. در حمله شب سال نو بر کلوب شبانه در استانبول 39 تن کشته و 69 نفر دیگر زخمی شدند.
در ترکیه میمانیم و صحبت رئیس جمهور ترکیه با همتای امریکاییش بارک اوباما میشنویم. رئیس جمهور امریکا در صحبت با همتای ترکیه خود از تلاش های ترکیه و روسیه در رابطه با مذاکرات صلح سوریه و آتش بس در سوریه ستایش کرد. آقای اوباما به خاطر حملات اخیر در استانبول و قیصری هم بر رجب طیب اردوغان ابراز تسلیت کرد. باز هم جعفر احمدی جزئیات دارم.
قصر سفید دیروز گفت بارک اوباما و رجب طیب اردوغان توافق کردند که برای سرکوب تروریسم هر دو کشور متحد باقی میمانند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، دو رهبر به روز سه‌شنبه با هم تلفنی صحبت کردند. آتش بس در سوریه پس از 31 دسامبر 2016 به میانجیگری روسیه و ترکیه برقرار شد. قرار است مذاکرات در مورد صلح سوریه در ماه روان میلادی در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود. مخالفان حکومت سوریه میگویند تلاش های نیروهای حکومت سوریه برای گرفتن کنترل مناطق بیشتر در این کشور به این مذاکرات آسیب رسانده می تواند. آنها نیروهای حکومتی و طرفدارانشان را متهم می کنند که به اجرای حمله ها در مناطق اطراف حلب و دمشق ادامه می دهند. در حمله های هوایی در ایالت ادلیب سوریه به تازگی دست کم 25 شورشی به شمول رهبران برجسته جبهه فتح الشام کشته شدند. شماری از گروه های مخالف رژیم سوریه به روز دوشنبه اعلام کردند که تمامی بحث های خود در مورد مذاکرات آستانه را لغو می کنند.
رادیو آزادی.
سرمنشی جدید ملل متحد روی آوردن اصلاحات در سازمان تعهد کرده. آنتونیو گوترس که به روز دوشنبه به حیث سرمنشی جدید ملل متحد وظیفه خود شروع کرد، روز گذشته اظهارات به کارمندای دفتر مرکزی این سازمان در نیویورک ابراز داشت. این در حالی است که تقاضاها برای بهبود سازمان ملل متحد مکررن صورت گرفته و اخیراً سویدن از شورای امنیت ملل متحد خواست تا در سال 2007 میلادی فیصله های کند که تأثیر مثبت داشته باشند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
آنتونیو گوترش پس از آغاز کارش من حیث منشی جدید سازمان ملل به روز سه‌شنبه در سخنرانی به کارمندان این سازمان بین المللی روی نیاز برای آوردن اصلاحات در این اداره تاکید کرد.
در مورد اینکه سازمان ملل متحد چه نقشی را ایفا می کند، بدبینی های زیادی موجود است. اما فکر می کنم که برای ما این مهم است که بالای کاری که ما در اینجا می کنیم افتخار کنیم و دستاوردهای خود را بشناسیم. در این حال این را باید یقینی بسازیم که این سازمان را به گونه‌ای اصلاح کنیم که اعضای آن تقاضای آن را دارند.
گوترش که دارای سابقه کاری در سازمان ملل است و از زمان نامزدیش به عنوان منشی جدید این سازمان حمایت شورای امنیت را با خود داشت، همچنان با آغاز سال نو از تمام مردم خواست تا به سال اولویت بدهند. آلف اسکوک سفیر سویدن در سازمان ملل در مورد آغاز کار انتونیو گوترش من حیث منشی جدید این سازمان گفت با شروع کار آقای گوترش یک فصل جدید در سازمان ملل باز شد و ما همه باید از این فرصت استفاده کنیم. آقای اسکوک همچنان از اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواست تا در سال 2017 میلادی قطعنامه هایی را به تصویب برسانند که در نتیجه آن صلح در سرتاسر جهان تامین شود. اسکوک که کشورش ریاست شورای امنیت را در ماه جنوری به عهده دارد، از اعضای برجسته این شورا خواست که منافع ملی خود را کنار گذاشته و بر اساس احترام متقابل کار کنند. سفیر سویدن در سازمان ملل همچنان گفته است که مردم از شورای امنیت سازمان ملل انتظار دارند تا این سازمان آنها را از تنش‌ها و بحران‌های بشری مسئول نگه دارد.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. من زرغون منگل استم که در همکاری با پرودوسیر برنامه آصف حبیبی تا حال با شما بودم و از شما هر دو خداحافظی میکنیم. شامتان خوش، شبتان بخیر.